السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې له درې ورځنۍ دمې وروسته په اتلس ولایتونو کې بیرته د جګړو اور بل شوی.
له درې ورځنۍ اعلان شوي اور بند وروسته طالبانو خپل ترهګریز فعالیتونه له سره پیل کړي.
طالبان له دې جګړو څه غواړي؟
دوی هڅه دغه چې جنګونه سرو منځته وګرځوي او کړی شي چې حداقل دولت چلنج.
کونړ کې خیاطان وایي سږ اختر کې یې ډېرې نوې جامې ونه ګنډلې.
کار بې اندازې زیات او شوکرونه بم کول. اوس یوه دوه جوړې راځي او جګړو سره زموږ کارونه هم کم شوي دي.
او د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یوه فعاله سیاستواله بیګم نسیم ولی خان مړه شوه.
د بی بی یو تاریخ دی. د ژوند د اخر وخت پورې هغه لګیا وه هم د دې پښتنو خدمتونه ډېره کول.
د خبرونه ته موزه اسدالله لودین هر کلی کوم. راځي تر هر څه مخکې خبرونه واورو. نوریاس نوری چمتو کړي.
د افغانستان دفاع وزارت په اتلسو ولایتونو کې د جګړو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د اسرائیل صدر اعظم خبرداری ورکوي چې د فلسطیني سخدریزو په وړاندې به اوسنی کمپاین تر هغو دوام وکړي چې اړتیا یې وي. په جاپان کې د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې په سلو کې نږدې شپېته جاپانیان د اولمپیک دوبنیو لوبو د لغوه کېدو پلوي کوي. بشپړ خبرونه. د درې ورځنۍ اور بند له پای ته رسېدو سره سم د افغانستان دفاع وزارت په اتلسو ولایتونو کې د جګړو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل طالبانو د اختر په ورځو کې هم اور بند مات کړی او په بریدونو کې یوشت ملکیان وژلي دي.
له درې ورځنۍ اعلان شوي اور بند وروسته طالبانو خپل ترهګریز فعالیتونه له سره پیل کړي. پر افغانانو د طالبانو ترهګریز بریدونه روان دي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې جګړې مقابل لوري پیل کړي دي. دغه راز په هلمند کې هم د نښتو د بیا پیلېدو راپورونه ورکول کېږي. د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان دې اژانس ته ویلي چې نښتې نن سهار پیل شوي او تر اوسه دوام لري. هغه وویل طالبانو د لښکرګاه په لمنو او یو شمېر نورو ولسوالیو کې پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه پیل کړي دي. طالبانو د کوچنی اختر په مناسبت له اعلان شوی اور بند مخکې د هلمند په مرکز لښکرګاه له څو لورو بریدونو ته زور ورکړی و. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې پر یوه جومات د حملې مسؤلیت اخیستی. د حاجي بخشي پر جومات د اختر په دوهمه د جمعې په ورځ په چاودنه کې لږ تر لږه دولس کسان وژل شوي او شاوخوا پنځلس نور ټپیان شوي وو. په وژل شوو کې د دې جومات ملا مفتي نعمان هم شامل و. د جرمني د ډی پی خبري اژانس د راپور له مخې په هغه خبر پاڼه کې چې د داعش اړوند ناشر نیوز خبري رسنۍ پرون شنبې خپره کړې، دغې ډلې ویلي چې وسلوالو چاودیدونکې وسیله په دغه جومات کې ښخه کړې وه. طالبانو چې د اختر په مناسبت درې ورځنۍ اور بند اعلان کړی و هم دغه حمله غندلې او ویلي و چې پکې لاس نه لري. طالبانو او افغان حکومت ترمنځ درې ورځنۍ اور بند تېره نیمه شپه پای ته ورسېد او افغان چارواکي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نښتو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي رسمي شمېرنې ښیي چې د اختر په درې ورځو کې نږدې څلور سوه کسان پر کووید نولس ناروغۍ اخته شوي دي. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل
د اختر په درې ورځو کې کوم ارقام چې زموږ لاسته راغلي دي، د دوه زره درې سوه څخه ډېر هیوادوال لابراتوارونو ته مراجعه کړې ده. د پي سي آر ټیسټ لپاره هغه کسانو چې مشکوک و په کرونا باندې، له دې جملې څخه درې سوه شپږ نوي مثبت دي، یعنی په کرونا باندې اخته شوي. همدارنګه درې نوي کسان راغېدلي له دغې ناروغۍ څخه او متاسفانه ولس کسانو خپل ژوند لاسه ورکړي.
له دې مخکې د عامې روغتیا او د حج او اوقافو وزارتونو له خلکو غوښتي وو چې د اختر په شپو ورځو کې د روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي تر څو د کرونا وایروس د چټک سرایت مخه ونیول شي. په افغانستان کې د رسمي شمېرو له مخې پر کرونا درې شپېته زره او پنځه سوه اته نوي کسان اخته شوي او له امله یې هم دوه زره اووه سوه پنځه څلوېښت کسان مړه شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د فلسطیني سخدریزو په وړاندې به اوسنی کمپاین تر هغو دوام وکړي چې اړتیا یې وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحدو ایالتونو او ملګرو ملتونو د وضعیت د کرارېدو غوښتنه کړې ده. بنیامین نتنیاهو پرون شنبې دغه خبرداری داسې مهال ورکړ چې د اسرائیل پوځ په غزه کې د جکپورو چارواکو او د حماس د قمندانانو پر څو ځایونو هوایي بریدونه وکړل. د اسرائیل صدراعظم د حماس ډلې مشرانو ته وویل چې نه به د ځمکې پر سر او نه به هم تر ځمکې لاندې پټ پاتې شي. له دې مخکې اسرائیل پرون په هوایي بریدونو کې په غزه کې د حماس ډلې د یوه سیاسي مشر او یوه جکپورې ودانۍ چې د نړیوالو رسنیو دفترونه پکې وو په نښه کړي وو. فلسطیني چارواکي وایي د مې له لسمې راهیسې چې نښتې پیل شوې لږ تر لږه 144 کسان وژل شوي، 40 ماشومان ښودل شوي او دغه راز 1000 تنه هم ټپیان شوي دي. اسرائیل خپل لور ته د 100 کسانو وژنه تایید کړې چې دوه پکې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ملکي تلفاتو په اړه خفګان او د رسنیو په دفترونو یې د اسرائیل د هوایي بریدونو په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم پرون د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې وکړې او دواړه د وضعیت کرارېدو ته وهڅول. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن خبرداری ورکړی چې له هند څخه د کورونا وایروس بدل شوې بڼه په هیواد کې ثبت شوې ده. جانسن پرون شنبې وویل چې بریتانیا ته د دغه وایروس د نوې بڼې سرایت هغه هڅې له خنډ سره مخامخ کوي چې په دې هیواد کې له کووید-19 ناروغۍ څخه د خلاصون لپاره پیل کړی دی. جانسن وویل د لګول شوو محدودیتونو د لرې کولو بله مرحله له سبا د می له 12 پیلېږي، خو خبرداری ورکوي چې ښایي د وایروس د دغې نوې بڼې سرایت د ټولو محدودیتونو لرې کول د جون تر 1 پورې شاته وغورځوي. د بریتانیا روغتیایي چارواکو د انګلستان په دو ښارونو کې کور په کور د کورونا وایروس ازموینې پیل کړې دي. د بریتانیا د بالغو وګړو 2/3 برخه لږ تر لږه د کورونا یو ډوز واکسین اخیستی، خو بیا هم په ټول هیواد کې دغه وایروس د خپرېدو خطر له منځه نه دی تللی. او په جاپان کې د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې په سلو کې نږدې 6 جاپانیان د کورونا وبا له امله په توکیو کې د اولمپیک دوبنیو لوبو د لغوه کېدو پلوي کوي. دغه سروې چې د کویدو خبري اژانس ترسره کړي په سلو کې څه باندې 15 ګډونوالو یې ویلي چې دغه لوبې دي له نندارچانو پرته له مهال ویش سره سم ترسره شي، او څه باندې 2.5% ګډونوالو هم د دغو لوبو د ترسره کېدو پلوي کړي، خو ویلي دي چې د نندارچیانو شمېرې باید محدود وي. د اولمپیک نړیواله کمیټه او د دې لوبو جاپاني تنظیمونکي غواړي چې دغه لوبې په ټاکلې نیټې ترسره شي، او تمه ده چې په دې اړه په جون کې پریکړه وکړي. په پام کې ده دغه لوبې د جولای په 3 پیل شي او د اګست تر 8 پورې به دوام وکړي.
که چیرته انټرنیټ لری زموږ دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی او دغه راز اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته مو د ازادي راډیو .com. که د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ، دوه اونیز خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو پروګرامونه هم درته لرو په دې هیله چې راسره واوري. راځو د خبرونې د سر موضوع ده. د اختر له 3 ورځنۍ اوربند وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په 13 ولایتونو کې جګړې پیل شوې. دغه وزارت چارواکي طالبان د اوربند په سرغړونه هم تورنوي او وایي دغه وسلوالو د اختر په ورځو کې هم 21 ملکیان وژل. په همدې حال کې افغان ولسمشر د قلي اردوګانو له قمندانانو سره خبرو کې هغوی ته امر کړی چې د جګړې د دوام په صورت کې طالبان وځپي، خو طالبان بیا برعکس پر حکومت تور لګوي چې جګړه غواړي او په یو شمېر سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اختر له 3 ورځنۍ اوربند وروسته چې د تاوتریخوالي کچه پکې صفر نه وه، یو ځل بیا د جګړې له پیل خبر ورکول کېږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي طالبانو په 13 ولایتونو کې پر افغان ځواکونو بریدونه کړي، خو دا وزارت د جګړې له کبله د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي. د دې وزارت ویان مرسیال فواد امان د اکشن ریپورت ازادي راډیو ته وویل
له 3 ورځنۍ اعلان شوي اوربند وروسته طالبانو خپل ترهګریز فعالیتونه له سره پیل کړي. پر افغانانو د طالبانو ترهګریز بریدونه روان دي.
د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ طالبانو اختریز اوربند هم نه دی مراد کړی، او په 3 ورځو کې د افغانستان په 5 ولایتونو کې 21 ملکیان وژلي او 150 ډیر یې ټپیان کړي دي. هغه ادعا چې طالبان ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل حکومتي ځواکونو په غزنی، هلمند او کندهار کې پوځي تحرکات درلودل چې دوی مخنی ولې ده. ملي دفاع وزارت داسې مال د طالبانو لخوا د جګړې د بیا پیل خبره کوي چې د 215 میوان قلي اردو هم د هلمند په 3 ولسوالیو کې د تعرضي او تصفیوي عملیاتو له پیل خبر ورکوي. 215 میوان قلي اردو په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د عملیات په لښکرګاه، ناوا او نهر سراج ولسوالیو کې پیل شوې دي، چې له کبله یې نږدې 40 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. هغه اسوسییټډ پریس د هلمند ولایتي شورا د رئیس لقوله په دې ولایت کې سخت جګړې او د خلکو له بی ځایه کېدو خبر ورکړی. خو جمهور رئیس غنی هم د اوربان لماتی د ورسته د پوزي قلی اردوګانو قومندانانو ته امر کړی چې طالبان وځپي. د حکومت د رسنیو مرکز مشر دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس غنی تیره شپه پر ټلیفون د ټولو قلی اردوګانو له قومندانانو سره خبرو کې هغوی ته لارښوونه کړې چې د خپلو خلکو او خاورې ساتنې ته چمتو اوسي.
ولسمشر ورته وویل که طالبان ور باندې ودغسي دوی باید د نظام او د خلکو د ساتنې لپاره بشپړه امادګي ولري او په هر ځای کې طالبان وځپي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې او شمیر غړي هم د اختر په شپو ورځو کې د اوربان پر ماتېدو اندېښنه ښیي او زیاتوي دا ډول کړنې به پر سولې د خلکو باور راکم او تر خواهې د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد کچه راټیټه کړي. د مشرانو جرګې دوه غړي انار کلی هنریار او محمد هاشم الکوزی
موږ ولیدل چې د اختر په ورځو کې هم بدبختانه موږ په یو شمېر ولایتونو کې قربانیان درلودل. که ننګرهار او کندهار ته وګورئ همدا ډول په یوه جومات برید
مسجد د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې جنګ دی، مشکلات دی، ستونزې دي، ناخوالې دي. هر ورځ مو نظامي ځواکونه او ملکي وګړي خپل ژوند د لاسه ورکوي. کورونو او ځایونو منطقې ټول دې پاتې دي او په ښارونو او سړکانو او پارکونو کې شپې ورځې تېروي.
که څه هم د اختر په شپو ورځو کې د اعلان شوي اوربند وروسته یې د تمدید په اړه هیلې ډېرې وي، خو د جګړې بیا پیل دا هیلې له ناهیلۍ سره مخ کړي.
واموریدل چې طالبانو په 1300 ولایتونو کې جګړې پیل کړي. دا خبره د افغانستان دفاع وزارت کوي، خو برعکس طالبان بیا وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا یرغلیز بریدونه پیل شوي دي. لږ وړاندې مې د سیاسي چارو کتونکي آریان خیبر وپوښته چې د جګړو د دغو تودېدو لامل څه دی.
زه فکر کوم چې دا د درې ورځنۍ د طالبانو په خونه چې لور باندې بلان شوی و، دا یو پراکسي مانرو دی. غوښتل شو خپل ځانونه تر درې ورځو سمبال کړي، د اقل خلکو په سترګو باندې خاورې وشیني. په داسې حال کې ده چې دوی هېڅ د سولې په خاطر باندې کوم پلان پروګرام نه لري. دوی هڅه دغه ده چې جنګونه د ښارو منځ ته وغځوي او وکړی شي چې حداقل دولت چیلنج کړي. دې عمده او اساسي هدف دغه دی. نو په ټوله کې تاسو ولیدل چې دوی په ټولو ولایاتو کې د اوربان مات کړل، اکثریت ولایات کې اوربان مات کړل، کلیپونه یې دوی ووتل. نو دوی تاروزي تارکات درلودل، په بعضو ولایاتو کې دوی خونړي انفجارات درلودل. دغه ټول مسئله چې سره غول کوم په دغه معنا ده چې طالبان د سولې دواره هیڅ کوم وړاندیز نه لري، کومه طرحه نه لري، کوم پلان نه لري. فقط دې هدف مخندغه ده چې جنگ نورم دوام پیدا کړي.
بله، اما خیبر سه داسې راپور نه خبرو شول چې په یو شمېر ولایتونو کې البته طالبان هم دا ادعا کوي چې د افغانستان د دولت ځواکونو هم لوجستیکی فعالیتونه کول دغه اوربان پر مهال باندې.
نه دغه د دولت قانوني حق دی چې لوجستیکی فعالیتونه په دې معنا ده چې دوی اتمن خپل قطعات ته لوجستیکی مواد ورسول.
او دوی وایي هغه سیمه چې کلاباندې وي، طالبان وایي چې هغه سیمه چې کلاباندې وي یا طالبان ورته نږدې وو چې وینسي هلته وایي دوی سرغړونه کړي. دولت البته د دوه طرفونو ادعاوي دي.
نو که داسې مشخصه ادعا نشته په دولت باندې چې دوی مستقیم تعریف کړی طالبان باندې که دوی لوجستیکی اکمالات کړي وي. دا خو د ټولو قطعاتو د دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت ریاست او قانوني عقد چې دوی خپل قطعات سمبال کړي.
او دغه حمله چې وشوه خیبر صاحب، دغه د کابل حمله، د شکردرې د جماعت د جمعې د لمانځه پر مهال ډېره خونړۍ حمله وه. طالبانو پکې لاس لرل رد کړل او وی غندله. دغه حمله د چا کار وو؟
نو زه فکر کوم چې طالبان هر وخت چې د خوا کې باندې انفجار انتحار چې وشي هغوی ته دوی تاییدوي چې دا د مخ کار دی. او هغه چې عملات چې دوی ته رسنۍ او که مثلا نقصان رسوي، حداقل هغه ذهنیت نه بلې خوا ته اړوي، هغوی د دونه منکرېږي.
همدې وضعیت ته په کتو داسې ویل کېږي چې د استانبول کنفرانس هم ممکن د شپو ورځو کې جوړ شي. هیلې څه دي؟ آیا امکان شته چې د افغانستان جګړه چې اوس بیرته په 13 ولایتونو کې پیل شوې د همدې کنفرانس په جوړېدو سره یو څه آرام شي یا تاوتریخوالي کچه کې کموالی راشي؟
زه فکر کوم چې دا که په دې منور باندې موږ مخته لاړ شو، چارې د انتحار انفجار یو داسې باندې لاړ شي، د ترکیې کنفرانس ته په ټوله کې ترکیې کنفرانس هم بې نتیجې وي.
د سیاسي چارو کتونکو آریان خیبر وو چې له اختر وروسته د جګړو پر بیا پیل ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کونړ کې خیاطان شکایت کوي چې د تیرو اخترونو پر تله یې په دې کوچني اختر کې بازار سوړ و. د دوی په خبره چې د ټولو کارونو په څیر د دوی پر بازار هم روانو جنگ جګړو او وژنو باد سیوری غوړولی. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې خیاطان او جامې ګنډون کې وای د پخوانیو کلونو په مقایسه یې د کاروبار بازار سوړو او هسې نه و چې د کالیو ګنډلو نوبت په خلکو ته نه رسېده. محمد نقیب د اسدآباد په بازار کې د جامو په کولونو او واسکټونو ګنډلو دکان لري. وایي
موږ به تیرو کلونو کې کار کوو، تقریبا سل جوړه یا به یو نیم سل جوړه تیارول سیزن کې، اوس تقریبا 50 جوړه 60 جوړه راشي. بل دا چې اقتصادي ستونزې شته، خلک هغه شان جوړې نه کوي. یو کس پر واسکټ ځان تکو پکول بیا غسته جوړه بیا کوله، اوس هغه یو نفر یو جوړه کوي، واسکټ نه کوي، پکول نه اخلي.
محمد اسماعیل راته هغه کتاب چې وخوده چې پکې د ورکل شو او ګنډل شو جامو په کولونو او واسکټونو لیست لیکل.
څه کال په دې خاطر باندې چې جنگ او جګړه او نامنی او دغه د خاطر بس خلک د غربت سره مخامخ دي، تر اوس کال په دوره کې بس روزمره کار او 1500 300 شل او دغه څنګه نه هوسه کال بس دونه کیږي چې لبس برق بیر خلاص کړو واته جوړي مقصد د دوره کې برابرېږي سرکاري کار روپې ورکاو.
د جامو ګنډلو دکانونو کې کاریګر هم د کار لکموالی ګیلمندي وای دی اختر کې د کار مزه نه و. عرفان الله کونړې.
نور کله به مونږ حتی چې کار به اندازې زیات به شوکرونه بم کول، اوس یوه دوه جوړې راځي او هر کارګر ته کورنۍ ور په غاړه وي، نو یوه جوړه دوه جوړه باندې کار نه کیږي. کار ډیر کمزور شوی دی د مخکې پرتله باندې، او مخکې به کارونه بیا اندازې زیات و. د دغې جګړو سره زموږ کارونه هم ډیر کم شوي دي. مخکې به کار سړی ته خوند ورکو، کارګر بم ښه خوشحاله و، استاد بم خوشحاله و.
پرله پسې جګړې چې په کونړ کې له ډیرو کورنیو قربانۍ اخیستي، زیاتېدونکې بېوزلي او د کاروبار نشتوالی، د کورونا وبا اغیزې هغه څه دي چې له ډیرو کورنیو د اختر لپاره نویو جامو اخستو او په خیاطانو د ګنډلو توان اخیستی. دلته ګڼې داسې کورنۍ شته چې جګړې د کورنیو سرپرستان ترې اخیستي او یا معلول شوي. د یو شمیر نورو کورنیو د کار سړي روزګار نه لري. د ځینو کورنیو سرپرستي بیا د محمد ساحل په څیر ماشومانو ته ورپغاړه ده. په کونړ کې خیاطان او جامې ګنډون کې په داسې حال کې د جګړو لامل د کاروبار له کموالی شکایت کوي چې په هیواد کې د اختر په درې ورځو اوربند کې هم ګڼې چاودنې وشوې. پکې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. په ډېرو کورنیو یې د اختر خوښۍ په غم او ویر بدلې کړې، او بیا یې هم له ډېرو کورنیو د ګټې وټې سرونه واخیستل.
ژوند
آزادي خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله ور د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې سمو په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی مشر او بنسټ ایښودونکي خان عبدالولي خان میرمن او د پاچا خان نګور بیګم نسیم ولی خان د اتاتیا کلو په عمر مړه شوه. نسیم ولی خان د پارلمان غړی پاتې شوی او د خپل ګوند فعال سیاستواله و. د دې جنازه به نن مازدیګر 6 بجې ولی باغ 400 کې ادا کیږي او همدلته خاورو ته سپارل کیږي. په دې اړه تفصیل د مشال رادیو د خبریال شبیر احمد خان په راپور کې.
دا عوامی نیشنل ګوند مرکزی د اطلاعاتو سیکرټری زید خان مشال لیړو ته نن د مای پښپاړسم اول چې د خدای خدمتګار تحریک مشر خان عبدالغفار خان، باچا خان انګور او د عوامی نیشنل ګوند بنیاد اخودونکې قام پر سیاستدان خان عبدالولی خان کورودانی بیگم نسیم ولی خان نن په حق رسیدلې ده. دی وایي چې د عبدالولی خان او باچا خان په موجودګۍ کې بیگم نسیم ولی خان په سیاست کې یو خپل مقام او ځای په ډېرو سختو حالاتو کې جوړ کړی وو او په پښتنې ټولنه کې بهر سیاست ته راوتل یو غټ ګام وو.
بیگم نسیم ولی خان نن زمونږ لاړه او زمونږ نه جدا شو. د بیبي یو غټ تاریخ دی. د باچا خان بابا انګور، د ولی خان بابا د پروالی نه پس دا خپل یو دومره خپل غټ قد جوړ کړو چې په 1974 کې چې کله په پاټۍ سخت رااله نو دا بیبی راوتا او د پټۍ د بچکول لپاره چې هغه کم چې د جهته کو او د ژوند د اخیر وخت پوري هغه لګیا و هم د پښتنو خدمتونه لري کول.
بیگم نسیم علی خان فعال سیاست ته هغه وخت راوتله کله چې په کال نور لسوا سلور او ایم کې د دوی خاون او د هغه وخت د نېشنل عوامي پارټۍ مشر خان عبدالولی خان سره د نور ملګرو د ذوالفقار علی بټو په حکومت کې په یو مقدمه کې بندي وو او د دوی په ګوند بندیز هم ولګاو. نو دغه سختو سیاسي او سماجی حالاتو کې بیگم نسیم علی خان د ګوند مشوري سنبال کړه. لیکوال سیړنکار ډاکټر خادم حسین چې د باچا خان ټرست د کلتوري څانګې مشر هم دی د دوی د ژوند او د لاسترونو په اړه مشال لیډو ته وایي.
بی بی په هغه وخت کې د سیاست عملی میدان ته راغله چې د نېشنل عوامي پارټۍ ټول قیادت د جیلی مقدمه لاندې دی جیلونو ته چولې شو. یو داسې قسمه ماحول کې چې یو غاړې ته په نېشنل عوامي پارټۍ ډېرې دوه سختۍ روانې وي، فشار پرې ډېر زیات و، او بلې غاړې ته تاسو ګوري چې د ښځو دپاره زمونږ ماحول کې څومره سختۍ او څومره خنډانو رکاوټونه دي. په دې د دې دواړو مقابله یې وکړه او بیا په لومبي پېره خو په 1908 کې لومبۍ ښځه وه چې ایخ په نیغه په انتخاباتو کې وټاکلې شوه د قومي اسمبلۍ دپاره.
نوموړی زیاتوي چې پښتنه ټولنه کې د بیګم نسیم علی خان هغه وخت کې سیاست تراوتلو سره د پښتنو زنانو په سیاسي او سماجی ژوند ډېر مثبت اغېز وغورځېدو او سیاست کې زنانو ته تراوتلو یو ډاډ هم ترلاسه شو. سموده کې د اسفندیار ولی خان سره د سیاسي مخالفت له وجې دوی د عوامي نېشنل پارټۍ ولی په نوم یو بل ګوند هم جوړ کړی وو، خو له سموده پس د روغې جوړې وروسته دوی واپس پخلا شو او هغه نوې پارټۍ ختمه کړه. بیگم نسیم علی خان د خیبر پختونخوا د پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ترور او د ګوند موجوده مشر اسفندیار ولی خان مور وا. د باچا خان مرکز نه جاری شوی خبر پانه تر مخه دوی په کال 1908 کې مردان پار هوتی کې د خدای خدمتګار امیر محمد خان هوتی کړه ځای دلی وو او 1905 کې خان عبدالولی خان سره واده شوی وو. دا د ولی خان دیمه میرمن وا.
و موردل چې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشرانو یوې بیګم نسیم ولی خان نن په اتاتیا کلنۍ کې له دې نړۍ سترګې پټ کړې. ملالۍ بشیر په پښتونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره فعال وخت تحریک له یوې مشرې قندی صافی سره مرکه کړې او په سر کې د بیګم نسیم ولی خان د مهمو فعالیتونو په اړه پوښتلې.
بیگم نسیم ولی خان فعالیتونه په هکله خو ډېرې فعالیتونه هغه چې ژوند کې خپل کړي دي. هغه وخت چې دا سیاست ته وتلې وه هغه وخت کې میرمنې خو جلسې جلوسې ته به راتلې خو مسکي چا نه لرله، لکه د پښتنو ښځو چې به مشره یا داسې عالمي توګه د سیاست په میدان کې څوک مبارزې ته نه وي وتلې. نو ځکه دا یو سرلارې وه پښتنو ښځو ته هغه وخت دې په عالمي میدان کې مبارزه وکړه او پښتنو ښځو ته د سیاست په میدان کې لار پرانستله، ځکه خو دا سرلارې ګڼل کېږي.
د دې وخت د عوامي نېشنل ګوند مشري پر غاړه واخیسته، د هغه مهال او اوسنی وضعیت ترمنځ څه توپیر دی؟ آیا د ښځو لپاره فعالیت هغه مهال د اوس په پرتله زیات ستونزمن وو که اوس هم وضعیت ډیر تغیر نه دی کړی؟
په 1950 کال کې چې کله د پوسټو دور د حکومت دور نو دغه سیاسي مشران د ولی خان سره سره نور سیاسي مشران ټول ځندان ته وړي وو. هغه وخت ویل کېږي چې په دوی ممکن د اعدام حکم صادرېدل. هغه وخت کې نسیم ولی خان د دې ګوند مشري لاس په لاس خپل واخیستله او مبارزې وکړې. د دې د مبارزې پایله کې دا بریالی شوه چې دغه ټول سیاسي مشران چې جیلونو کې دي دا ټول خلاص شي او آزاد.
که تاسو موږ ته په دې اړه یو څو خبرې وکړئ چې د دوی اصلي غوښتنې څه وې؟ د جمهوریت پیاوړي کولو تر څنګ د پښتنو د حقونو خبره یې کوله، آیا تاسو په دې فکر یاست چې د دوی مبارزې واقعا یو نتیجه ورکړې ده که نه؟
بالکل ملالۍ جانې، دغه یو خو پښتنو ته یو څه لږ سیاسي شعور ورکړ شوی د باچا خان بابا د خدایي خدمتګار او دغه څه نور کوم لکه جنوبي پښتونخوا کې چې دا بل تحریک دی لږ لږ شعور ورکړ شوی، خو ډېر هغه نه وروسته چې د هغه کوم مشران لکه اوس هغه څه کلک دریځ نه لري یا که لري ځپل کېږي دې سر د منځه وړل کېږي که موږ وګورو دلته هغوی ته هم ځان ته خرڅېږي. خو قانې بخونکي هم نه دی، موږ په دې قناعت نه شو کولی اوس زموږ مشران جیلونو ته وړل کېږي. په جمهوري حق لري د یو انسان که نه چې هغه غوښتنې کوي، نو په هغه غوښتنو دوی جیلونو ته وړل کېږي. پښتانه متاسفانه یو موټی نه دي، کلک دریس نه لري. که دوی کلک دریس لرلی وای یو د بل تر شا ولاړ وای مبارزو کې او خپل د حق غوښتنه کړی وای، نو هېڅکله به داسې حالت ته موږ نه وو تکالی وزیر یا داسې مشران زمونږ داسې په وړو وړو خبرو د تیز بندیان.
تاسو د واک تحریک غړی یاست چې د ښځو د حقونو دپاره او د هغوی د زده کړو په برخه کې کار کوي. آیا بیګم نسیم ولی خان ستاسو له تحریک سره په تماس کې وه؟ د دوی څخه تاسو څه زده کړي دي؟
په پښتونخوا کې د ښځو د حقونو فعال قندي صافي وه چې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند د مشر بیګم نسیم ولی خان پر مړینې خبرې کولې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
کردیم. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به هم لاړ شو د اسرایلو او فلسطین له روانو لانجو به درته وروستی حال واورو. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د فلسطین د افراطي وسلوالو په وړاندې به اوسنۍ پوځي مبارزه د اړتیا تر حده دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتونو د وضعیت د قرارېدو غوښتنه کړې ده. بنیامین نتنیاهو پرون شنبه دغه خبرداری داسې مهال ورکړی چې د اسرایل پوځ په غزه کې د جکپورو چارواکو او د حماس د قمندانانو پر څو اهدافو هوایي بریدونه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس ډلې مشرانو ته وویل چې نه به د مځکې پر سر او نه به هم تر مځکې لاندې پټ پاتې سي. پرون تر دې مخکې د اسرائیل پوځ په یوه هوایي برید کې په غزه کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر یحیی سینوار کور د ویشتلو خبر ورکړ. خدای نه دی ویلي چې سینوار په خپله وژل سوی که نه. پرون شنبه پر غزه ښار د اسرائیل په هوایي بریدونو کې هغه دنګ ودانۍ هم ویجاړه سوه چې د نړیوالو خبري رسنیو دفترونو پکې وو. د اسرائیل پوځ وایي د دې ودانۍ ویجاړول ځکه مواجه کاروي چې د دوی په وینا داسې پوځي شتمنۍ پکې وي چې په حماس ډلې پورې مربوطې وي. فلسطینی چارواکي وایي له تېرې دوشنبې چې نښتې پیل سوي د 30 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 104 کسان وژل سوي. دغه راز 1000 تنه نور هم ټپیان سوي دي. خو اسرائیل وایي په وژل سوو کې په لسګونو افراطي وسلوال شامل دي. اسرائیل خپل لوري ته د 100 کسانو وژنه تایید کړې چې دوه پکې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د ملکی تلفاتو په اړه خپګان او د رسنیو پر دفترونو یې د اسرائیل د هوایي بریدونو په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفان دوجارک په یوه اعلامیه کې وویل سرمنشي ګوترش ټولو اړخونو ته یادونه وکړه چې په ړندو بمباریو ملکی او د رسنیو اهداف په نښه کول له نړیوال قانون څخه سرغړونه ده، باید ژر تر ژره ودرول سي. په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د دغه تاوتریخوالي پر موضوع په خپل غونډه کې بحث وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي چې د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به را روانه سېشنبه په بیړنیو ویډیویي خبرو کې د دې جګړې پر زیاتېدو بحث تکشینی. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې وکړې او دواړه د وضعیت قرارېدو ته وهڅول. راپورونه وایي د شخړو له پایله د فلسطین وسلوالو ډلو پر اسرائیل لږ تر لږه 2300 راکټونه توغولي دي. د اسرائیل پوځ وایي چې حماس ډلې نن یکشنبه سهار هم د اسرائیل پر قلمرو نور راکټونه ویشتلې دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا
کندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د مازدیګر 3:30 بجې شوې، مخکې لیدې چې د خبرونې دویم نیمایي ته ولاړ شو. لن خبرونه اورو، نوریاس نوریه در اوروي.
د درې ورځنی اوربند له پای ته رسیدو سره سم د افغانستان دفاع وزارت په 13 ولایتونو کې د جګړو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل طالبانو د اختر په ورځو کې هم اوربند مات کړی او په بریدونو کې 21 ملکیان وژلي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې پر یوه جومات د حملې مسؤلیت اخیستی. د حاجي بخشي پر جومات د اختر په دوهمه د جمعې په ورځ په 14 کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان شوي وو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي رسمي شمېرنې ښیي چې د اختر په درې ورځو کې نږدې 400 کسان پر کووید-19 ناروغۍ اخته شوي دي. له دې مخکې د عامې روغتیا او د حج او اوقافو وزارتونو له خلکو غوښتي وو چې د اختر په شپو ورځو کې د روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي تر څو د کورونا وایروس د چټک سرایت مخه ونیول شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د فلسطیني سختدریځو په وړاندې به اوسنی کمپاین تر هغو دوام وکړي چې اړتیا وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحدو ایالتونو او ملګرو ملتونو د وضعیت د کرارېدو غوښتنه کړې ده. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداری ورکړی چې له هند څخه د کورونا وایروس بدل شوې بڼې په هیواد کې ثبت شوې ده. جانسن پرون شنبه وویل چې بریتانیا ته د دغه وایروس د نوې بڼې سرایت هغه هڅې له خنډ سره مخامخ کوي چې په دې هیواد کې له کووید-19 ناروغۍ څخه د خلاصون لپاره پیل کړي دي. او په جاپان کې د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې په سلو کې نږدې 6 جاپانیان د کورونا وبا له امله په توکیو کې د اولمپیک دوبنیو لوبو د لغوه کېدو پلوي کوي. دغه سروې چې د کوویدو خبري اژانس ترسره کړې په سلو کې څه باندې 25 ګډونوالو یې ویلي چې دغه لوبې دې له نندارچانو پرته له مهال ویش سره سم ترسره شي او څه باندې 2.5% ګډونوالو هم د دغو لوبو د ترسره کېدو پلوي کړي، خو ویلي دي چې د نندارچانو شمېرې باید محدود وي. دوام
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو دې ته چې د ورځې سپورتي پیښې څه دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کندهار کې د فوټبال رمضان جام سیالۍ نن پای ته ورسېده. په دغو سیالیو کې د بی او سی ګروپونو 2 لوبډلو ګډون کړی و، چې په بی ګروپ کې د جوانان قدرتمن او په سی ګروپ کې د عرفان د ځوانانو لوبډلې اتل ولې خپل کړه. دغه سیالۍ د لوبغاړو د ورزشي استعدادونو د ودې او د غوره سیرو د ټاکنې په موخه جوړې شوې وي. دا سیالۍ د روژې په 15 پیل شوې وي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون 2 لوبډله اردن ته ولاړه. د دغه فدراسیون چارواکي وایي چې د سفر موخه په آسیې لوبو کې ګډون او د تکواندو اولمپیک سهمیه بندۍ په ګوته شوې ده. په دغو سیالیو کې 2 نجونې، 2 هلکان، 2 روزونکي او یو هیئت ګډون کړی. یادې سیالۍ د مې له 6 تر 23 په اردن کې جوړیږي. او د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه توپوهونکی شعیب ملک د پاکستان پر کرکټ بورډ توند نیوکې کړې دي. نوموړي په خپلو تازه څرګندونو کې د پاکستان پر کرکټ بورډ تورونه لګولې چې ګوندې دا بورډ ملي لوبډلې ته لوبغاړي د اړیکو پر بنسټ ګماري. د کرکټ نیکس د راپور له مخې شعیب ملک ویلي لوبغاړي باید د هغوی د وړتیاو پر اساس غوره شي. ملک دا هم ویلي چې د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم ته باید د لوبغاړو په انتخاب کې پوره واک ورکړل شي، خو د پاکستان کرکټ بورډ د ښاغلي ملک د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي.
له دې سره د دغه خبرونې خبري مسایل هم سرته ورسېدل. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکشو عزیزانو پروګرام مه هېروئ.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبل یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زورې ده نه مکانه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کې زما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د انصاف په لټه کې مو د یوې بلې خبرونې اوریدو ته را بولم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هلمند ولایت نه د سلګونو مستریانو په استازیتوب حاجي عبدالباقی ازادي راډیو ته ویلي چې دوی ته د هلمند په ښار کې د حکومت لخوا 1100 دوکانونه ورکړل شوي وو. د سیمو هم تحویل کړي او فورمې په لاس لرو. دی وایي په دې دوکانونو مو کابو 40% کار هم کړی وو، خو بیا د دوی دوکانونه د والي د اوامر په اساس تخریب او د هستوګنې په سیمه واوښتل. دی وایي حکومت مکتوب ورکړ چې دوی ته به د ښار په یوه بله سیمه کې دوکانونه ورکړي. حاجي عبدالباقی وایي په دې مسله 14 کاله ووتل، خو دوکانونو ته ځمکه نه ده ورکړل شوې. دغه موضوع مو د هلمند ولایت له ښاروال ښاغلي عصمت الله سمدی سره شریکه کړه. پام ورته راړو. اوس به حاجي عبدالباقی په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
مرد په دوه اتیا او په څلور اتیا کې ملا شرمحمد اخندزاده موږ ته دوکانونه را کړي وی او ویزونه اسناد مو په بانک کې پیسې تحویل کړي تعرفې نو دا چې راکړه موږ ته ویزونه او شان راکړه بیا موږ ته ځایونه وښودل چې لرمې نایې کې د ساته په مجکې پانچ ځایونه جوړ کړل. 40% یا 50% یا 70% پر جغلاندازی و دوکانونه جوړ شول. ګلاب منګل چرالی هغه ونړول تجارتي واسه پرایشی دغه کړل. نو موږ څنګه غته خسارام را ورسول در لاوس سرګردان اعلان ګرځو. بیا موږ ته ګلاب منګل یو مکتوب راکې چې زه تاسو بلای یوازې در دې ځای شې یو ځای در کوم. هغه د لاوس پر نه دی راکول سو نو موږ سرګردان اعلان ګرځو هر هر دغه ورغلې مصايبه د هر ځای مکتوب راکې سي دی او په دد نه دی خلاص.
تاسو ته د زمکی در کولې د دوکانونو د پاره
و و و دوکانونه د فار سریانو په بازار کې دوکانونه په سپاسته کې د بازار ونړول د هغه په یواز کې چې موږ هغه خوځ هغه په وخت کې جوړ شوی و دغه د طالبانو په وخت کې جوړ شوی و چې جوړ شوی و هغه را ونړول چې د موږ نقشه غټو موږ په یواز په ساتانه کې په تلرمې نه یې کې دوکانونه راکړل هغه هم دغه په مشکلات کې درلو څه پرې اختای
ته یواز یو نور مستریانو
څه ولا سوا دکان دی او یزونه را سره دی د غرد مژه د غیو در کومه ځای پر مشهاستونی مزغستلی دی واسو توان بالا کارنه کړي په دروا او په وادو د بلغه ځای پر راستوږي
دغه دکانونه چې د نوی تاسو له درکې د زمکه سره به درکې کنه
و هم ځکه مرسه پیسې تحویل کړي مش پیسې تحویل کړي په بانک مو اویزونه را سره دی خپل اویز په 2000 افغانۍ پیسې تحویل کړي دی اویز دغه تک کړي دی
کارم په نو شروع کړي چې بند شو بیرته کاری
کارم پر شروع کړي نو 2400 دغه 3400 دراویات 300 پر جګل اندازې سره دا بیا ګلاب منګز حوالار شو شدا مزالته مرسه مشکل جوړ کړي چې دا مرکز څخه کله نه دی راوړي دا کومه شي کنات به راکړوي چې دا در څخه اخو نو دا موږ نړو موږ سه به کنات راکړو هغه نه راکړ هغه خپل پر سر وکړل بیا تاسو موږ دا خبرې وکړل چې دا څه
خو هغه د قانون کې وسې شه د رهایشي ودانې
جوړې کورونه دي پر رهایشي پر خلکو خرڅ کړل بیا موږ د قانون هم پر کوله فلمونه هم نه اخیزي فلمونه د رئیس جمهور پر میموري دي په بازار کې وځ په کوکو کې پراته هغه غوای وخت یو والي چې راځي بیا موږ ته کې بل شو شاروال چې بیا راځي بیا موږ خپل ټپ ټپ روان کی بل هم نو سر مخ
بل زمکه تاسو ته په نخ کړې نه ده
څو زهره ته په نقشه کړی دی خو هغه په درد نه دي خوړل شوی دی سمځي کې راته د خلکو سره په شر اچولې یا په د خلکو په کورو کې مځي کې راکې هغه خلک درګیر شرابه اخی جنگ را سره کې څو واره دغه څه مشکلات هم راځه کړی
نو هیڅ هم نه دي کړی هم داسې بي دکان نه استي
نه دکان لرو وس په بازار کې په کوکو کې نه شي او یزونم په جیب کې دی دا اوله سکاله کې راتنه په درو اتیا کې مو اخیستی دی په وات په تلو اتیا کې مو اخیستی دی او یزونم په نیټ کې دراسه ولې شاله کم څه
نو دغه نوی زمکه چې درکې په دې خوشاله استه ته
موږ که بنو دې مشر اخی د طالبان په ځای کې الته خصوص ته لای نه سي په تاسو بیا څنګه موږ سم زکه دی را
تاسو الته نشئ تل کوم زمکه نشتا نو څنګه چل کوی دی بیرته پیسې غواړی او کنا غواړی
پیسې موږ نه غواړو موږ ته خساره را رسولې ده موږ ته د مناسب ځای په شهر کې داخل دغه دغه اویزو پر برابر راکې کې موږ نه راکې نور موږ نه زورور نه زور لرو نه د چا سره امنی والے سنم په واسه راغل دا غواز دوه واره درې واره خپور کې وی وای سره چې جمهور پر جوړ شي رئیس جمهور یو سره هم لري څو واره می دیواله ته ورغلې او هغه سکرتر ته می ویلي فریشه نه م چاروال مفتر نه راګرځي نو بس هغه خلک دې بلم نو ستاسو مخلص دي
استاد څه غواړي
مش غواړو چې مشته دوکانونه راکې مشته په بازار کې په دغه بازار په ځای کې شهر زایم دکستا مرته دی هغه زکه تلایم زکه مشترک ول اسکاله مر کتلی دی دغه پیاوس کی دی مرته په بازار زکه راځ
ته څه فکر کوي په بازار کې به داسې ځای وی چې دا ول سو دکانه پکې ځای شي
چې دولت خدای پیدا کولای شي شورمان چې غیر قانوني جوړ شي دی پر دغه باندې بازار کې زکه دغه ده د پارک سوس په نامه دی هغه وس دغه ته ورکه شورمان ته ورکه پر شورمان یې خرڅ کړل د خرڅ پر برابر باندې ځای سته چې اوس دې خرڅي اوس نورې پیسې موږ لرو نه موږ کار نه غس پنچار پاتې دي نو پارکې سوس یې ورکه شورمان ته نو موږ دوکانونه څنګه رسې راکولی
بیا هم دا سوال تکراروم ته څه فکر کوې چې داسې مناسب ځای به وي شته دی چې تاسې ته یې درکړي
ولې نهشته چې پارکې سوس یې واخیستې شورمان یې کړل نو دې کولای شي چې موږ ته هم دغه ځای په نظر کې ونیسي پکې موږ ته ځای د شرمان مخ راکړي چې موږ د ښار په ښکلا هم سمه سي او دغه مستریان د دغه ښار څخه ووځي ښار به هم دغه شي صفات
ډېر خسته مشکل به ورسو
راځي عزت وکړئ یو جان مننه
دغه موضوع مو د هلمند له ښاروال ښاغلي عصمت الله سمدی سره شریک کړه
سمدی صاحب د هلمند ولایت نه د عبدالباقی په نامه یو کس تلیفون کړی چې موږ مستریان وو تقریبا وسو دوکانونه زموږ وو کله چې شیر محمد اخوندزاده والی وو موږ ته دا دوکانونه راکړه ځمکه یې راکړه کارم پې شروع کړو پیسې م تحویل کړي خو کله چې ګلاب منګل راغی دغه دوکانونه یې تخریب کړل او رهایشي سیمه یې ترې جوړه کړه دوی وایي چې موږ ته بله ځمکه کله راکوي او څه وخت یې راکوي څوارلس کاله ووته دا موضوع څنګه ده تاسې په جریان کې استئ
ډېره مننه ورور ستاسو ټول ټیم څخه ډېره مننه دغه ورور موضوع چې دا رښتیا هم د والي صاحب شیر محمد اخوندزاده په وخت کې دې ته صحافه نشر شوی وه تبدیل شوی وه دې خپل د نمرو اویزونو تعرفي شان اخیستی وه بیا هغه وختونو یو ځل دا د دې صحه تغییر شوله دوباره بله صحه یې ورکړله هغه ساحه لکه څنګه چې تاسو وویله د والي صاحب غلام منګل په وخت کې دوباره هغه ساحه هم د دې سواستل شوه د یشي نمرې شولې او دې سرنوشت پاتې شوله په وروستۍ کې موږ د دې لپاره یو ځای انتخاب کړی دی داغه تفصیلی پلان هم جوړ وو ټول کار چارې موږ ترسره کړلې دا چې دغه د دې ساحه په دوه ټوټې یو د سړک یو طرف ته و د شرق طرف ته شمال طرف ته بل د سړک جنوب طرف ته و د کندهار عمومي سړک شمال طرف ځکه څه هو کی څنګه پیدا کړي دا دلته بل څوک ادا لري د جنوب په طرف کې بیا یو دوه درې کور و نو هغه تقریبا دوه درې نشتې موږ کار باندې کړی د دې موضوع نیایي ده پلان تفصیلي جوړ دی فقط یو ستونزې دا ده چې دې ډېر اویزونه لري او موږ دغه ځکه چې په لاس کې اوس لرو دا کمه ده نو موږ د دې د وکیل صاحبانو د دې سره خبرو کې په جریان کې تر څو هغه څوک چې زیات مستحق او بل ځای دکان و نه لري په لومړي سر کې هغه ته لومړیتوب ورکو دغه ساحه هغو ته ورکو او باقي خلکو ته به بیا وروسته ګورو چې څه کولای شو او چیرې ورته زمینه سازي کولای شو
یعنی تاسو اطمینان ورکوئ چې دوی ته به ځمکه ورکړل شي
تل بیسده هغه ساحه چې زموږ اوس په لاس کې ده یو اندازه ده د دې بشپړ ټول دوکانونه نفر کوي چې دې اویزونه په لاس لري ولې موږ د دې وکیلانو سره خبرې کوو هغه چې لومړیتوب مشتلري یا دې مستحق ډېر بل دوکان ونه لري په لومړي پړاو کې موږ هغه ته دغه ساحه چې اوس موږ په لاس کې ده تفصیلي پلان منظور دی ټول چارې خلاص دي دغه بورته تسلیمو ده خیره
ډېر زیات تشکر کامیاب اوسې صاحب
او ډېر مننه تشکر
درنو ریدونکو وامه ریدل چې د هلمند له ولایت حاجی عبدالباقی د سلګونو مستریانو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی کابو ولسو دوکانونه حکومت د هستوګنې په ساحه واړول او دوی سره ژمنه وکړه چې د خار په یو بل ساحه کې به ځمکه ورکړي چې دوکانونه پرې جوړ کړي دوی په دې مسله سوار لس کاله ووتل او د هلمند ښاروال وویل چې د دوی کارونه تر ډېره حده خلاص شوي او په لږه موده کې به د دوی د دوکانونو لپاره ځمکه ورکړل شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0798 809 00
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو تر هر څه مخکې د تیر کوچنی اختر مبارکي تاسو ټول ته وایم خدای دې وکړي چې دغه مبارکي ورځ مو په بشپړ روغتیا او خوشحالي سره تیر کړی وي خوشحال ایم چې ستاسو د دغه خبرونې یعنی د ورکو عزیزانو پروګرام وخت را رسېدلی او زه تای روشان د هغه د وړاندې کولو ویاړ لرم. په دې هیله چې قلم او کاغذ مې چمتو کړی او د خپلو راډیوګانو څنګ ته ناست یاست، د تل په شان به لومړی د هغو اورېدونکو پیغامونه واورو چې ستاسو د پیدا شویو عزیزانو په هکله معلومات راکوي. نو هیله ده چې د تلیفون هغه شمیرې چې په دغه پیغامونو کې ویل کېږي یاداش کړی تر څو د اړتیا په صورت کې هغوی ته ټلیفون وکړي.
بلے السلام علیکم. نور اللہ ہجران کابل ولایت د کلکان ولسوالی نه دلته موږ سره معصوم د تورې جامې دي او سې زړ بخون د سترګې دي په شپږ کالو وي، البته خبرې نشي کوي. که څوک غواړي په دې په اړه معلومات پیدا کړي او د دوی کیسې په دې شمېره د موږ ته زنګ ووهي 0 15 15 3 شمېره لګیا وایي 0 1 1 1 4 1 5 0 3. والسلام علیکم.
سلامونه اونې کې هلې زه پرهیز په سر لایم او تاسو سره په کرخه. روشان صاحب زما یو ملګری دی جلال آباد ښار په دویمه ناحیه کې، شپږ کلنه ماشومه ده چې د هغې د خولې نوم فاطمه ښیي. بېګا ماښام یې پیدا کړی ده، نو هغه ډېرې بدې ورځې کوي او ژاړي. نو که هر څوک د دغې کسان یا هر څوک خپل خپلوان یو غواړي دا ماشومه ترلاسه کړي، نو د مهربانۍ د مخې د پلان د شمېرو اړیکه ونیسي. یو شمېره زما ده، یو مې د ملګري 0 4 1 4 0 4 4 9. شمېره بیا وایم 0 4 5 4 0 4 4 9. بله شمېره 0 8 2 2 6 6 9 0. شمېره بیا 0 8 2 2 6 6 9 0. مننه، تر بیا ښه وخت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد نسیم احمد یم، اړیکه مې هم د نغلیلو سره ځنې ولید. ما یو کس پیدا کړی دی چې ته له شکا ولایت سره نغلیلو سره راغلی دی. وای ما ته زموږ کور وخت دی د جګړې له امله دا خط راغلی دی. نو درې ساعت مې تکلیف هم لري که در مسلمان شنه افتاوي ما ته دې په دغه لمبر زنګ وي او صبرګل هم نومېږي 0 4 2 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زمونږ د کندهار ولایت په ومه ناحیه کې یو ماشوم چې تقریبا درې میاشتې کېږي له مونږ سره اوسېږي. په داسې حال کې چې ماشوم هم دی خبرې هم نشي کولی، او له دې معلومېږي چې د بل ولایت نه یو چا راتښتولی دی. البته فکر کوم د هرات ولایت څخه، ځکه د هرات د نمایندګۍ خلکو ویلي چې دغه ماشوم د یو کس سره ورسره و او بیا کندهار ولایت ته دلته کوز شوی دی. هر څوک چې کولی دغه ماشوم په اړه معلومات ترلاسه کړي له ما سره د اړیکې ونیسي. زما د اړیکې شمېره ده 0 اویا 0 1 شپېته 9 دېرش، شمېره ځل بیا 0 اویا 0 1 شپېته 9 دېرش.
ګران اوریدونکو، دا وه د هغو دوستانو ژغونه چې د ځینو پیدا شویو کسانو په هکله یې زیری راکوم. نو خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز او دوست هم په دغه ډله کې وي. اوس به هم راسو ستاسو د ورکو شویو عزیزانو او خپلوانو په هکله به پیغامونه سره واورو.
ما یو ورک اخسیر یې ز د چرچنو د ولسوالۍ یم. سیلان په مرجع کې وسیږم. و زه تاته د مرجع څخه زنګ وهم. عبدالسلام نومېږي، د پلار نوم یې ملا اخترمحمد اخوندی، د نیکه نوم یې ملا نیازی اخوندی. د تقریبا یو کال چېرې چې ورک دی، د سیدی دماغي تکلیف هم لري. سلام نومېږي، تور ګردی سړی دی. هر چا ته معلومات دي چرچنو د رویان د کلي دی. ګوره د مهرباني له مخې دې مشته خبر راکړي. ټلیفون شمېره به زه درته ووایم: 0 5 3 5 3. دا زه درته تکرار کوم بله: 0 5 3 5 3. اته سوا شپش پنځوس په مهربانۍ د مخه د موږ ته خبر راکړي. نوکریبان یې ټول ورته انتظار دی. د یوه ورور نوم یې عبدالحاد اخوند دی، د یوه ورور نوم یې کریم دی، د یوه ورور نوم یې عبدالغفار دی. خدای پاک مل سه. سلام علیکم.
ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته ټول په سلامونه او نیکې وړاندې کوم. زه حکمت الله یم چې په نام د احسان الله یو ماشوم دی، یو ورکلې راته د دلاران د علاقې. زه د خپل د ورونو سره د مهرباني او خواهش کوم چې دغه د حکمت الله په نام کوچنی ماشوم ورک دی، که هر چا ته پته لګېږي او یا یې څوک په اړه درک لري، موږ ته دې مهرباني وکړي، په دا نمبر دې موږ ته زنګ ووهي. سپر اویا ندیرش شپږویش ندیرش دوه. مره یو ځل بیا تکراروم: سپر اویا ندیرش شپږویش ندیرش دوه. احسان الله نام یې په نام ماشوم دی، که چا معلومات راکړي انشاءالله موږ یو ونازه ورته وخت ولرو.
السلام علیکم. زه احمد رحمان ولایت خبره کوم. ما ګرانه کاز عبدالغفار په احمد تقریبا چدویش کال کېږي ورک دی، د واشیا د ولسوالۍ د سفیر کړي دی او د محمد ناظر زوی دی. ستاسو ډېره هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړي. تقریبا چدویش کال کېږي چې ورک شوی دی، معلومات یې نشته. زه وخت پاتې کوم شماره هم صفر و صفر و اوه سوه پنځوس اته سوه پنځه پنځوس سفیر کېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد داوود د کندهار له ولایت نه د ډنډ له سوالۍ نه دا پیغام درته پرېږدمه چې ما دوه زمن دي ورک کړي. یو شاه محمود نومېږي، یو احسان الله نومېږي. شاه محمود چې ده د شلو کالو ده، احسان الله چې ده د پنځو کالو ده. هر مسلمان ورور یې چې په اړه باندې معلومات لري دغه مې د ټېلیفون شمېره ده، په دغه شمېره دې زنګ راته ووایي. چې تر اویا څلور دېرش شپږویشت څلور سوه درې پنځوس شماره یې اوریده درته وایم: صفر اویا څلور دېرش شپږویشت څلور سوه درې پنځوس. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید محمد ایلمن ولایت نار شراج ابو الفانی اسسال سر دادی راجو دانکاران سره تلیک کیم. سید ما یو الکسی چې د ټول زما زیری دغه ستاره په شاوخوا کې د اسلام میډیا یو میاش مخ کې مدارک شوی د کورته هغه سره د سره واز مقالې دي چې یا د چا سره ورسره یو پر دغه شهر د مشته معلومات راځي. صفر و اته صفر درې درې او نور نور شپږ صفر دوه. یو ځل بیا شمېره تکراروم: صفر و اته صفر درې درې څلور صفر دوه. شرینی چې غوښتله چې موږ ته معلومات راکړي، شرینی ورکول کېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
نوم یې هغه چېدن دی، د زما یو د ماما زوی چې عزت الله نمیر دی، د محمد لال اکا زوی دی، د هلمند ولایت تجریس ولسوالۍ د جداغي د مانده اوسېدونکی دی. د تېر یوه کال به په دې خوا د وړونو د ظلم څخه د کور څخه نه برکه شوی دی. د ده سره څوک مشکل نه لري، که چېرې دی زموږ دغه اوري او یا د ده ملګري زموږ دغه اوري، نو د په دغه نمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي: صفر اووه سوه څلور نه پنځوس درې شپېته یو شپېته. میره یو ځل بیا تکراروم: صفر اووه سوه څلور نه پنځوس درې شپېته یو شپېته. خدای خامه.
السلام علیکم. زه روزی خان د پکتیکا ولایت د ډیلی ولسوالۍ څخه مې علیکن والیه ده. زموږ یو عزیز ورک ده، د مکین په نامه ده، د پیرو زوی ده، د تقریبا درې کاله کېږي چې ورک ده. نو که هر شاته په معلومات کښې نو دېرش نه زنګ راته وکړي: صفر اووه سوه یو نوي څلور شپېته شپاړس اووه نوي. نری ځل بیا: صفر اووه سوه یو نوي څلور شپېته شپاړس اووه نوي. درې څلور کاله کېږي چې ورک ده، که هر چا معلومات یې او لږ اعصابي تکلیف هم لري، که هر چاته معلومات یې صوتي سړی ده، لږ اعصابي تکلیف لري. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خو نن زم په کار دوا کې د هلمند ولایت له شر ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدمه. زما یو ماما چې په نامه باندې د محمد دی، او د ورور یو نه ورور نوم یې ګل احمد دی، د بل ورور نوم یې محمد دریم اخوند دی، د بل ورور نوم یې ملاسدین اخوند دی، او د بل ورور نوم یې هم لاسنجن اخوند دی چې څو کلونه کېږي خپل د کور څخه نادرکه سوی دی. که هر مسلمان ورور یې په اړوند باندې معلومات ولري نو موږ ته دې خبر راکړي. یو ورور ویله چې ما ته یې په اړوند باندې معلومات دی نو د هغه شمېره د موږ ته ځان سره ثبت نه کړله. ډېره تیزه شمېره وویله نو که بیا هم هر ورور ته د ده په اړوند باندې معلومات وایي یا دی زما غږ اوري نو د مهربانۍ له مخې څخه دې زموږ سره د ټلیفون پر دغه شمېره باندې اړیکه ټینګه کړي. زما د ټلیفون شمېرې دی 02 2 8 6 3 0 2. د ټلیفون بل شمېره 0 3 4 1 0 8.
سید محمد بشیر د هلمند ولایت نارسراج د ولسوالۍ سره د ازادي راډیو د پروګرام اجزارو د پروګرام سره په لیکه کې یم. زما یو دوی دی چې په اسلامي میډیا یو میاشت مخکې ورک شوی دی د هلمند ولایت نارسراج د مدني د کلي سره. نو که چیرې چا ته یې معلومات یې یا چا لیدلې یې یا د چا سره ورسره یې نو د نارسراج کې د مدني یا د جبراجین جامې ته راولي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
سلامونه نیکی خلی کندهار ولایت ته په تماس کې یم. زما یو ملګری دی چې چمچان نومیږي دا 3 کاله کېږي ورک دی. نو هیله ده چې غږ مې هغه دوستان چې ورته معلوم وي یا هم پته ولري نو په دغه شمېره کې له ما سره تماس ونیسي. 0 5 0 5 2 6 9 2 0. شروع
زما سلام د ازادي راډیو کارکونکو ته ورسیږي. زه محمد جواز د هلمند ولایت سوایشر د ولسوالۍ په تماس کې. زما یو اخ شدید د اوغست په نامه نومیږي د جمعه خان اکا زوی دی. یو ورور یې نوم یې سیدلال د بل محمد لال نوم یې دی. 10-15 کاله یا زیات یا کم کېږي چې زموږ سره نادره کړی دی ټول فامیل سره. نو یا دا خاص دی د خپل یا یو ورور یا یو بل قریب د دې په اړه معلومات لري یا دایمه یا یاندې یا بهر بل ملک اوشته موږ سره په دغه اړیکو معلومات وکړي. پر و یو پر و پر سلور سره د نمبر پر و ن یو پر و ساته سلور پر و زه هر مسلمان ته معلوماتي مستجم معلومات راکې چې له دې څخه د دې راځي د کارونکو څخه چې زما پیغام نشته.
السلام علیکم. زما ولی سید محمد د حاجی محمد ازرین اکازی د سن مسجد د کلی څخه د هلمن ولایت اګریش ولسوالۍ سن مسجد کلی څخه پیغام پیژدم. ما پیغام دا دی چې زما ورور د شل یو شکاله تقریبا کیږي چې نه درا کدی و ته کاله مخکې مشره ټلیفون تماس او ټلیفون تماس هم کاته سوې دی ولز پیران کې نو مشته پته نشته. د هلمن ولایت د اګریش ولسوالۍ د سن مسجد د کلی د لال محمد نمیږي د حاجی محمد ازرین اکازی دی. نو که چاته معلومات ما سره په دا شمېره اړیکه ونیسي 0-5-0-2-0-5-0. شمېره بیا تکراروم 0-5-0-2-0-5-0. که چاته معلومات ما سره په دا شمېره اړیکه ونیسي نو د جزې مستحق دی د ازادي راډیو د کارکونکو سمو د هیله د سما څنګه نشر کې. السلام علیکم.
بله ها السلام علیکم. زما سلامونه ازادي راډیو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم. یو ځل ستاسو د پیغام خبرون ته او د لاخلاکی د هلمند ولایت مرکز د سرګا څخه تاسو ته پیغام پیدم. زما خوږ ملګری د رحمت الله په نامه دی یو میاشت کې چې لسرګا سار څخه نه درکته وې دي. نو هغه کورنۍ ټول پریشان دي کله زما څنګه غوړي کې کم د ملګری اوري زما خلاکی سره دی د ټلیفون په همدغه شمېره خاړې کې درکې 0-5-0-1-5-0-2. سلام خدای.
درنو او قدرمن اوریدونکو په همدې ورسی پیغام سره د ازادي رادیو د روکوسو عزیزانو نننۍ خبرونه پای ته ورسیده. تاسو بیا هم ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ او د ځخ سپټولو په ماشين کې خپل پیغامونه ثبت کړي. موږ هرومرو په نوبت سره خبرو. تر راتلونکي خبرونه په تاسو ته سوکاله او خوشاله ژوند غواړم. د خدای په امان.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 12 41.